سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام وو پجی شو زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوند ګورو پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد تکل به کې ساسي کوربه ده دا پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د سات مهم خبرونه درته سفری د سیار وړاندې کوم د بشری د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستیال مشری د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکو فرید نغلو پر کتنې عکس العمل ښودلی دی. هی دربار نن جمعه له دې کتنې د خبره له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د غلو په مشرۍ په ورغلې ډله کې افغانې ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. غلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او نجونې له پوهنتونونو زده کړو هم راګرځولې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2015 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخ نوي ټولګي ایجاد کړل چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شو. یونیسف په وینا زیاتره دغه ماشومانو له سره ښوونځی نه ولیدلې. په پکتیکا او خوست کې تیر کال د مرګونو زلزلې پرونیو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې بیا ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 2 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر رسنیو ته ویلي چې نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کلګلی سیمې کې له یو بارونو کې موټر سره د یو مسافرونو کې موټر ټکر و. په وروستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي. د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکو اصول نه رعایت او د سړکونو له خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کیږي. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلي ښار مکه مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سره غونډ شوې دي. د فرانسې خبري ایجنس خبرو کړی دی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیون ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغه حج کوونکو چې سپین احرامونه اغوستي ټوله مکه یې پوښلې ده. چارواکو ویلي دي چې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې ساري شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د عربستان د حج او عمرې وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کوي.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی، خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغه هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي. همداراز د دینی فرایضو زکات، خیرات، د روزه فطر، قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي. د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې ډیره دي، کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي. د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې لپاره د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی. د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي، د هغو په لیکت کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي. د ترکیې په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینواری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دی به راته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی. بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی. له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیږلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي. تاسو هم که کومه پوښتنه یا تجربه یا کیسه لرئ، له دې خپرونې سره د ازادۍ راډیو په واتساپ شمیره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420120141. تکراروم 00420120141. او د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمیره چې ل سټوډیو سره وصل ده، تاسو کولای شئ چې ل سټوډیو سره وصل شئ 00420120145401. تکراروم 00420120145401. دواړه میلمانه په خبرونه کې را سره دي. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی ښاغلی شینواری ته. شینواری صاحب، ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست. زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ، څومره ګټې داسې په تقریبي ډول، البته د ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکم، مګر په کوم اندازه ده، دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږي خپلې کورنۍ ته؟
سلامونه تکل صاحب، په دې لږ جوړ او روغ به په سر کې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکلی وایم. په دې لږ ټول روغ او جوړی. زه په خپل باندې تقریبا د شپږ کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړم، د جامو ګنډل. نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې دی ښه شوی، ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله، یو شاګرد وم، او د هغې نه بعد بیا استاذۍ ته راغلی یم، اوس استاذي کوم. نو دغه $1500 شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو لګیږي د کار څخه.
ډېر ښه. او کاروبار مو څه شی د څه شی خیاطي کوي؟ یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو؟
جامې ګنډل خو زموږ ساده لفظ دی، لکه موږ دلته پینټ، پتلون او د خارج اروپایي ملکونو ته کوم لباسونه درومي، دغه لباسونه زیاتره ګنډو. او یو کوچنی دکان دی پاره کې.
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره؟
نه، شرکت یې موږ مزدور کاران یو، هلته لږه یو شرکت یو دکان دی، بس هغوی سره موږ په استاذۍ کار کوو.
ډېر ښه. شینواری صاحب، تاسو افغانستان ته جمن په کال کې څو روپۍ استوئ؟ څو افغانۍ یا څو ډالره یا په هر حساب چې تاسو شمیرئ؟
مننه تکل صاحب، په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر و هغه وخت کې دغه $3,500 ان $4,000 وو په کال کې. اوس وخت چې دغه استاذۍ کار ته مو کار کړی دی، نو تقریبا شپږ اوسط ډول شپږ نیم اوه دا وزر دغه ډالرو پورې دغه پیسې لیږو.
دا په یو کال کې؟ په کال کې لیږي تاسو؟
بله بله، په کال کې.
داسې دوستان، ملګري، انډیوالان مو هم شته چې هغه هم کورونو ته پیسې لیږي، تاسو یې پیژنئ؟
بله، ټول دلته چې کوم کاریګر راغلی دی او کار کوي، ځینې خودي راغلي دي مخکې په پلاره باندې، ځینې وخت کې همدلته پاتې شي، په هغه صورت باندې کار نه شي کړی، هغه پیسې نه شي لیږلی، خو چې کوم کار کوي او په کار مصروف وي نو هغه حتماً پیسې لیږي، تر دې نه کمې یا تر دې نه زیاتې.
ډېر ښه. په دغو کسانو کې چې تاسو پیسې ورلېږئ، څوک دي؟ یعنې د کورنۍ غړي مو څوک دي چې تاسو پیسې ورلېږئ؟ هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دي، یعنی ژوند ستاسو په پیسو کوي؟
په لومړي سر کې خو دغه څو وخت چې نظام بدل شوی دی، دغه و حالاتو کې خو بیخي متکی نه وي، یعنی دا پیسې کمې وي، او د کورنۍ ټول غړي یعنی په شریکې ژوند هم دی، څلور رونه زما سره، پنځه یو مور پلار ده، او ټول په یو کور کې یو. نو دغه پیسې به ما دلته دیزنه لیګل په دغه باندې د هغوی لږ کار روانو، یعنی تر ډېره دغه خپل نفقه برابرې ده. په او نور داسي ډیر دغه نه شو پکې ده نو اوس وخت ان شاء الله خشي وي لکه دغه نظام تقریبا 2 کال وش دغه نه بعد اوس لګل کارونه مر جوړ کړی دي یعنی ترغه مخکې ډیر سخت
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ کې د کورنۍ نور غړي مهم شته ورونه څوک
bale bale bas yawaz zayma pa khala
dir kha shinwar septa sura sara usi uran de khabarawana ke nur khabar ham dar sara ko khuz gwaram us de khabarawane labal melmana doctor sahib حکیم زوی نه چې ما یې بشپړ مکمل نوم مخکې واخیسته غواړم چې له دوی نه پوښتنه وکم حکیم زوی صاحب داسې یو تخمین شته چې هر کال څومره پیسې بهر میشتي افغانان هیواد ته لیږي خپلو کورنیو ته ډاکټر صاحب که زما غږ نه اورئ تاسو خپل مایکروفون لطفا ولګوئ آنی کی زما سوال دا و چې د سیو تخمین یا اټکلونه شته چې هر کال څومره پیسې بهر میشتي افغانان خپل هیواد ته لیږي فکر کوم چې له ډاکټر صاحب حکیم زوی سره ډاکټر صاحب زما आवाज اوري په هر صورت ورزو فکر کوم چې له ډاکټر صاحب حکیم زوی سره زمونږ اړیکه تر اوسه پورې یو څه ستونزمنه ده په هر صورت ورزو شینواری صاحب تاسو ته بیا هم هلته چې په افغانستان کې تاسو غواړو همدغه مسله کې چې د مخکې مورستۍ پوښتنه له تاسو نه وکړه چې د کورنۍ نور غړي مو هلته شته که نه شته په افغانستان کې کار کوي که نه کوي هلته ستاسو وروڼه هم کار کوي په افغانستان کې که یې کار کوي څه کاروبار کوي
بله تکل صاحب په لومړیو کې خو چې دغه د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه 2 کاله وشو په دې حالاتو کې کار بیخي ونه دا غوی کار نو روزګار نو بس بیا مور ته یو څه کاروبار چې دا د موټر ټکسی وانی دالته په وطن کې یو دوه گاډی مې برابر کړی جوړ تا غوی بس خپل مصرفیت او خپل نفقه اوس په ګټي خدي
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لګی افغانستان ته دا دغه پر کاروبار او دغه په اوایدو اضافه دي
اضافه خو دغه یو دو موټر دی یعنی په د دې نه پیسو په دغه باندې برابرې کړې مې ورته ولته دا غوي کار په جوړ دی
ډیر ښه فقط هم دغه د ټکسی چلوي تاسو ولته مزکه نور څه بغونه شای لري
نه مزکه نه لرو مخکې به دا په نیمایي باندې مو نور پټي دغه کارل دا غو نه ولګ غنم او دغه اید لا سره وړو خو څنګه هم دومره زیات نه دی پاغه ځکه زیاته وشکلی ده نو الټا جون اوس هغه رقم نه دی کنه لکه مخکې هغه غنم بل سرت له نیمه یغه به کار کول اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دا غځنه لاشي دیړو ته نور ولایتونه ته
bale
لکه ننګرهار او هغه ساهونه نور ولایتونه ته دیړو په لاره شل ته ورځنی کارونه او کبه غنه بس
ډیر ښه او تاسو څو ساعته کار کوي د غلطه په استانبول کې تاسو
bale استانبول کې موږ بخپله باندې په هفته کې 15 ورځې د کاري ورځې دي 15 ورځې کې سهار اتنی مونتر مخام او نیمه بجو پورې یو لساته تقریبا کار کوم او بیا پکې 2 ورځې چټي دي بیا د شنبه ورځ چې کومه ده په هغه کې اضافه کاری کړو بیا لږ یا تر 2 بجې یا تر 15 بجې پورې اضافه کاری کړو
ډیر هلا او بیا تاسو یو مقایسه کړئ د چلته په افغانستان کې تاسو د کورنۍ غړي دا ورونه چې تاسو یاد کړل هغه ډیر کار کوي ک تاسو ډیر کار کوي او بخې د پښتنه زورسته درنه کوم خو اوس فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره حکیم زوی صاحب تاسو زما غږ اوري
بری تکل صاحب تاسو आवाज اورم
ډیر زیاته مننه فکر کوم مخکې په اړیکه کې یو څه ستونزه و زنه پیغام چې تاسو به له خغلی شینواری سره چې ما خبرې کولې هغه خبرې به تاسو اوریدلې وي که به مونږ یې اوریدلې
ما تکل سفید چې نه دی اوریدلې دا ولزل دی چې زه وصل شوم اوس خبرې کوم
تاسو ته خبرونه تکرار غلاست تاسو ته سلام وړاندې کوم ډاکټر صاحب مونږ له شینواری سره خبرې کولې له ممتاز شینواری چې په استانبول کې وسیګي د خیاطۍ کاروبار کوي په یو دکان کې کار کوي او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور او پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پوښتنې ترې درلودې پوښتنې به وکوي. دای وایي چې د $600 په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي او په هر میاشت کې وبخی او په کال کې دا خبره 15000 او 16000 ته رسیږي. ما صحیح ویلې دي شنوارې صاحب کنه تاسو خو غاورې؟
بله بله صحیح خبره
بالکل. نو اوس حکیم زی صاحب داسې یو معلومات شته اوس تاسو یو شینوارای په ممتاز شینوارای په نظر کې ونیسئ، همدغسې زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نوره نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی اول ته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعاً څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکر صاحب، زه هم خپل احترامات تاسې ته او ستاسې میلمه ته او ستاسې د راډیو له لارې د افغانستان ټول قدرمن ولس ته وړاندې کوم. بلې، په دې اړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلابیل او مختلف ارقام شتون لري. را به شو کله دغه موضوع ته د تقریبا د 2000 میلادي کال له دې پلو کچیر ته مونږه وګورو، بیا دې ته مرزم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو. نو څومره تاثیر یې کړی
هغه ټولې پوښتنې په جزئیات سره کوو. فقط که تاسو ووایئ چې د دې تحول یا د بدلون نه مخکې ارقام څه وو، له دې نه وروسته ارقام شته که نشته، اوس ارقام شته که نشته، که درته جلا جلا ووایاست؟
شته دی بالکل. دغه سیاسي تحول له مخې ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې دي، چې دغه راپورونه د نړیوال بانک لخوا نشر شوي دي او دغه یو د ارقامو د وړاندې کولو یو په حساب باندې مونږ کولی شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو. په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون، یعنی تقریبا $300 میلیون افغانستان ته دا د مونږ په اقتصاد کې دی ته یو کلمه کړو ریمیټنسز، یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنیو د لګښتونو د تمویل یا د غوی د مالی سپورت او د مالی ملاتړ په خاطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي.
دا د 2000 کال کې
دا د 2000 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی تقریبا $350 میلیون ډالر اټکل شوی.
نو دا د رقم ته ولې کموالی راغلی؟ دا معلومات
یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل، د نړیوالو اړیکې، په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیږل، بیا د مثلا چې موږ کولی شو چې د ویسترن یونین، د منیګرام، د نورو شبکو، نو دغه یو سیاسي تحول نو وروسته تقریبا $350 میلیون چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2000 کال او 2020 کال د اواخرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی. نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړي دي. نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی. د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی.
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی، داسې امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکي کې، البته که د رسمیت پیژندنې مسله، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو، داسې امکان شته په نږدې راتلونکي کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2000 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي؟
نو د کل صاحب، مسله دلته دا ده چې اصلي موضوع که مونږ او تاسې بیا هم د هغې نه جدا کوو، خو امکان نه لري چې مونږ ووایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده. نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره مونږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل مونږ وګورو، یا مثلا مونږ کچیر ته نور بر پتره شو، نو په ټوله کې کچیر ته زه خلص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکل وي چې زموږ بانکي سیستم پخانی حالت ته څه شي، مونږ به ورځ تر بلې د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو.
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی، د دې لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي. نورې وطني طریقې هم شته، مثلا د حوالو طریقه شته، مثلا همدغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام، دا شبکې شته. ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمایي ته راوستې دي؟
تکل سر یوازې مونږ بانکي سیستم د دې لپاره نه کارو چې مثلا مونږ یوازې راکړې ورکړې یا مثلا د ریمیتنس زیاده خارج نه مونږ افغانستان ته پیسې ولیږو، او دغه یوازې د بانکي سیستم د پیسو د انتقال وسیله ده. نن ورځ تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایفو ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو زینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکی شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. مونږ او تاسو کرا شو د افغانستان مرکزي بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک داغه مهم اهداف چې دی هغه پولی سیاست ته، نو د پولی سیاست اهداف چې دی هغه به ځان ته اهداف دي چې مونږ په دوه برخو ویشلې شو، چې یو چې دی هغه مقداری اهداف ته، بل چې دی هغه کیفی اهداف دي. نو چې به په کمی اهدافو کې به دوی چې دی مثال تر ټولو مهم هدف دار چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب په هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې پام دغه ریمیتنس چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپلو کورنیو ته پیسې لیږي، په دې باندې تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډېره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروګرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو ټکل صاحب سره مسی جوړ په خیر، دراتلونکي اختر مبارکي. او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوز جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت ست خبرونه زموږ ملمنه راستره دي.
او موضوع مې اوریدلې. سلامونه تاسو او تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب، دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې پیدا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالیږي، یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالیږي که چیرې افغانان او موږ افغانان څه ناڅه بې کفایت یو، بے کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی له دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. کې بس یې خوند ځینې واخیستې، وی خوړل وش عشقې وکړې، شوقې وکړې. کدا شي وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه وړونه دي خدای خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنۍ ته رالیږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالیږي، دا د دوی کورنۍ باید دغه پیسه په یو سرمایه باندې واچي، پر یو کار باندې واچي، نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي، دوی ته بیا رالیږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالیږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي. دا موږ داخلي اوالې چې موږ کوو، دا موږ ته تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي. نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو بانکي سیستم نه لرو، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي، هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې دلته ټول کار پیکا دی. زموږ خیاطان چې دي د دوی په لسمه پیسې نشي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځ کې خلاصې دي، بعد د اخترو زموږ خیاطان هېڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسولیت لري مکلفیت لري چې دا ار سړی د کار مطابق و ار سړی ته کار پیدا کی او کار و علی کار ته وسپاري خصوصا اوناشیه کشر ته چې هغه په حیاتي کې ډیره تکړه دي او هغه ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې لدی چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدا شي دی اوس پرځند کابل مشتاواله کې یا مش کابل تاواله کو یا د مزار مشتاواله کې یا مش یو یو خپل خوا ته حواله کو. کمیشن تر پخوا ډیر زیات سوی دی.
او مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرپانی هم ګرځي او د شان هم ګرځي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او وسترن یونین او دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دا موضوع ته زره تلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او رازم وایم چې پم دی باندې بس وکم. دغه فیس چې دوی په مختلفو نمونو باندې، مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي، مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې حواله کوي، نو دوی وایي چې یو څه فیصدي مونږ خولو، یو څه فیصدي هغه سراب چې مونږ حواله کوو افغانستان ته مونږ هغوی ته ورکوو. نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي، هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي، د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاسته نه ورځي. د مثال په ډول که چېرته یو څوک وسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین پنورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غوړ چې پیسې انتقال کړي، نو دوی ځان ته کمیشن لري. خو البته د کمیشن اندازه چې دا غو فرق دی، د مثال په ډول د وسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب ویلي، هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخا په نسبت ډیر لوړ شوی، کومګې د کندهار نه هرات ته کوکه د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کړو، نو د خارج نه هم تقریبا د دوه ورځې مخکې زمونږ یو مرګلی هغه پیسې دغه کولی مخکې چې دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي، اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه مونږه خولو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو. نو حکومت ته په دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي. او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې وسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بینک یا نورو بانکونو کې یا مثلا عزیزي بانک یا غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي، هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي، نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شي مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي. البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کم ډیلینګ دی دغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي، هغه مثلا هغه د تبادله وي، هغه مثلا د سود چارج کول وي، هغه که مثلا ریپ هوي او نور موضوعات وي کوم مسایل.
مننه راسره اوسه ښاغلی حکیم زوی. بیا هم تاسو ته راځو اوس ورځو شینواري صاحب ته. شینواري صاحب، تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره، یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره، د خیرات لپاره، د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي، د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي، د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا؟
بله تکل صاحب، معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سي ده او پیسې نشته، د کارونه نشته، نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د هغوی نه همدغه خرجي، یعنی که زکات وي ستر زکات خو د پیسو بدل کې څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درومي، ولکه د قربانۍ د پاره چې دی هغه تختر یعنی راتلل کې دغه نږدې اختر دی د پاره قرباني چې دی زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې د پاره تیاری نیولې هغه د پاره بیلې پیسې هم ځینې لګي، ځینې پیسې ولګي هلته مشرانې دغه پیسو نه واخلي، نو معلومه خبره چې دا همدې ځینې چې
او غواړم پوه شم چې مثلا لپلار او مور او رونو پرتا نور لری خپلوان خپلوانو ته مثلا اوریرونو ته خړایونو ته ترایندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دی وتم خلق تاسو پیسې لګی
بلې د غوښتنې په اساس شوې دي چې څه غوښتل شوې دي یعنی موږ هم لګلې دي خو لګوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې غد خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته وکړې دا یعنی خپلې کا یعنی دومره دي چې د ځان همزولي عمرګري بمو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې دي یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګی مثلا دا تقریبی یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړه ورته استلې په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیقا نه ده معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $100 $500 پورې یعنی د لری خلکو ته مو لګلې اټکل
دغه او شنوارې سب تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی یاست له تخنیکی ستونز سره
تخنیکی ستونز خودلته چې معلومه او مروج دي زیاتره په حواله باندې پیسې لګي یعنی بانکي سیستم خودلته افغانانو ته زیاتره نشته ځکه چې د دې د اوسېدو کارډ کوم دغه چې نه لري کنه زیاتره نو په دې خاطر باندې د حواله چې تر ټولو نغور لار دا ګڼل شوی دا نو په حواله باندې پیسې لګي او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وی چې د استنبول نه بیرون چې کوم کسان دي هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافي دروازې راشي مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه وخغه اوس بند شي وي او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري بیا غته دي جنواله کا نو دغه مشکل شته پکې
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورزو ډاکټر صاحب حکیم زوی د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود په هغه وخت کې ډېر جدي نیولې او تقریبا حواله بند شوې وي وس بیا پایل شوی دی ک اوریدونکو ته وای اصلت فن چې مونږ پوښو چې حواله تروس پورې هم په افغانستان کې چلیږي یعنی خلک کولای شي چې د حوالو لاره پیسې ولېږي افغانستان ته
بلې تکل سه لکه څنګه شینواری سه بویلې دا معمول ده یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو مثلا مونږ کولای شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا چې د بانکي سکتور یا پټوله کې د بانکي نظام د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته او پښتانه هم په ډیره خاص او په کوم مواردو کې نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم ده خو لګښت چې د بخا په پرتله څو چنده شوی دی هغه دوی چې د فیس په نامه کوم پیسې خلی دا ډیره اسانه او اسانه بيخي یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې بس دو ساته بعد غلطه وی شي د لاټ شي تاسو خپل پیسې کابل کې والی جلال آباد کې والی حتی کې څوک رولیږي د یورو نه معلوم دی که څوک ډالر لیږي د ډالر نه معلوم دی که څوک ډالر په افغاني لیږي هغه معلوم دی نو دغه وسانه طریقه ده بيخي یعنی ډیره زیاته ده حتی په د پوخا په پرتله باندې اوس څو چند زیاته شوی دلیل هم دا چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري منیګرام خاص شرایط لري افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس محل په انلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی او حتی کوم مبالغه هم کوچی ناممکنه دي نو دا یو اسانه لار ده او طریقه
شنواره سپتاسو په سلو ډالرو په فرض کې په سلو ډالرو یا په زرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ څومره ډالر یعنی څو فیصد الته تاسو کمیشن ورکوي
دلته خو مونږ ته معلوم دي د زر لیرې دلته ورته وسپور یا تقریبا درینم زر افغانۍ د دومره شو خورزي په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي چې 15 لیرې یو ډالر کېږي نو یعنی په درینم زرو افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانی اخلي خاص سی څنګه مصرف شید
ډاکټر صاحب حکیم زوی د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره
نو دا خو نه پویګم دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرا شو د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 تر 20 ډالرو پورې دوی په سلو کې اخیسته خو فرض کو چې 15 ډالرو نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرض چې 2000 میلادي کال کې چې هلته زموږ مرګلي وو هغوی د ویسټرن یونین د لارې افغانستان ته پیسې لیږلي هغه یو خاص هلته یو خاص رینج هغوی وو د مثال په ډول هغوی لیکلي چې د ایوې ایرونه یا د یو ډالرونه اتر 2000 ډالرو پورې موږ 8 روپۍ اخلو یا 10 روپۍ اخلو نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ او بیا په 2000 ډالرو کې یا په 2000 ایرو کې 10 ایرو یا 10 ډالر دا ډیر غټ تفاوت دی
بله او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناتو غړي ده او سیاستونه له لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږي دي د حواله مسله په لویدیزو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده ځکه چې د امنیتی مسایلو یادونه کیږي دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي دلو د تمویل موارد لیدل شوې دي اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي مننه ده چې هغه کیسې اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم او که تروس پورې ترکیه یو استثنا ده په نورو لویدیزو هیوادونو کې تروس هم حواله ته اجازه نه ورکوي
تکلسب نه ترکیه کې چې دی دوی د خپل د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی د مثال په ډول فرضو چلته افغان د خوراک پروشي لري دا سه خاص په علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولای او کوي کی اشد مجازات به د څو دلایلو لامله یو لکه تاسو چې ویلی چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبعي سرچینه ده یا کابینه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دي ته هغه توري پیسې وایو ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت هغه د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیخته کوي دوی ځان ترې نه ساتي نو ته دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي هغه فقط د دوی ترمنځ ډیلینګ دی هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبرې کوم نه د مثال په ډول ته یو افغان د خوراک پروشي دکان لري او د شینوارې صاحب ورزي ورته وي چې زه پیسې لیږم هغه ورته چې ډېر ښه ده زه دا کار کوم نو نه شینوارې صاحب چې دی بل چا سره په تماس کې دی نه دا دکاندار چا سره دی د دوی دواړو ترمنځ ډیلینګ دی او دا قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي
ډیره زیاته مننه په پاتې خبرونه کې چې ډیر زیات وخت نه دی ورته پاتې تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی پر دې باندې خبرې کوو چې د دغه افغانانو ستونزې څنګه اوریدلای شي ډاکټر صاحب حکیم زوی حواله په ترکیه کې بند ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بند ده دغه توافق چې د افغانانو په خپل منځو کې سره لري یعنی یو د اعتبار مسله ده د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورزی او دکان ته پیسې لیږي هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري په دې کې مثلا ک حقوقي ستونزې راځي پیسې ورکیږي د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي د دې د حل لپاره څه کېدای شي
نو دغه دا چې مخکې تا ویلي چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده ځکه اوس دغه دکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی نو په دا شرط څه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما ستا ترمنځ وي حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دکان ته راشه ما ته مخامخ کولی شو شو وغږیږو په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو نو تر دې مرحله پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره وخت کې چې دکاندار په دبان یا سراب مطلب په دبان دی اعتماد کوي نو دې هم برعکس اعتماد لري او داسې موارد کې چې تر مثال په ډول داسې نه دي شی یو کچې ته وشي نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري هیڅ کس دا که څنګه تاسو ویلی چې حقوقي مسله پیدا کیدی شي نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی د حل لار د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات دغه سیاسي مسائل دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. به ویم که چیرته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټولې کړنې ټول فعالیتونه چې دي هغه تاسو موږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوي دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېری صرافان ډېری بزنسمنان کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی او د ډېرو خاصو کمو. حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 42 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې دی د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکوي، دا د افغانستان یو دغه نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک دی غلطۍ ورکوي. نو دغه چې دی په آنلاین شکل باندې د دغه انتقال نه کیږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که په آنلاین شکل هم وي هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالیږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې موږ دغه د سیاسي موضوعات دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا موږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمنګا دغه بانکي سیستم د خیره بیرته هیله او امید شته چې بیرته افغاني حالت ته وګرځي او دغه نه باید اوسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دغه ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي او ان شاء الله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې ښه لسره ونې په بانکي سکتور کې ولرو.
مننه شنواره صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه. تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست، داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بلی تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې دی مجبور هم دی بل، ځکه چې بله لار نشته چې دوی پیسې په بله لاره ولیږي. نو کله چې معاش راواخلي تر دکان ورشي او بل هغه کله چې دا دکاندار خوراک فروشي لري نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیری راځي، زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي. نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا د یو دکان کې څلور رونه یا 5 رونه یعنی ډیر ښه کاروبار رواني، په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوخ کړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړي هلته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولې دي. نو مشکل موږ ته پیښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو وار دکان بند شو او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حوالال تخشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا 3 ورځې راغې په څلور مورز دکان بندو. نو زمونږ په خپل ما ډېرې پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری هغه ته پیسې لګې زیاتې وي چې هغه سره به زه لاړم په هغه ځای کې به افغانان ځوانان ډېر ولاړو. د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا، هیڅ بل لارې نه کېده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکړه چې زمونږ دومره پیسې تللې دي. ان تر 45 ورځو بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړو چې هغه دکان ویل چې مانه پیسې په وطن کې وال دښوي وي غلا شوي وي او زه بیرته مې دکان خلاص کړم. بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت ښه شو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا 45 ورځې پکې تیرې شوې په غوړو کې پیسو کې.
شنواره صاحب، کدا پیسې ورکه شوي وای کنه؟ پیسو ورکوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې. تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کوي چې دا سړی یا مړ شوی وای یا مثلا بانکرپسي بعضی خلک اعلانوي دیوالیا شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لرئ؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جنګل کېږي چې تور سره خبرې کې دل تور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای دی کوم ځای اوسیدونکو دی دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو 2-3 منټه ودرېدل یو پیسې دی ورکړې دي او امانت، بس هیڅ به نشي کولای پیسې درم یعنی چلاړي بیا تلي پیسې لاس به ناراضي.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حکیم زوی د دغه ستونزې د حل لپاره د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حواله مسله نشته، ځکه هلته وسترن یونین یا منیګرام او دا نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لږ تر لږه دغه افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه، کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو متکل سے مجموع کی وسنی حالات تا کمن گورو نا زکه چی بے مر خبر ادا چی افغانستان سره بانکی سسٹم کی التا د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکنه. نو فی الحال د پاره دا شونی نه ده، ولی کمن چیر دا دغه د رسمیت پیژندنې موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دغه حل شي، نو به موږ په اسانه ډول، ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې، نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داغوي، دا به یوازې زموږ ریمیټنسز نه وي، بیا به نورې په میلیاردونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي، نورې معاملې به وي، نورې اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره. نو که چېرې زموږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته، د وسترن یونین په شان، د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکی یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت دغه سیداری کې فعالیت شروع کی، او هغه په ترکیه کې، نو او افغانستان کې هم دوی حتی اول ته اوس وسترن یونین چې زه چې څومره معلومات لرم، البته دا ضرور کار کیږي، هیواد ته نه یم تللی، خو خلکو نه چاورم، هغوی وایي چې اوس آی بی بانک چې دی د افغانستان نړیوال بانک یا د میوند بانک، هغوی فقط همدومره وایي چې دلته که چېرته موږ خارج ته هم پیسې لیږو، او حتی یو څه وخت زما هم پیسې په کار شوي وي، زما ورور تللی و هلته یې بانک پوښتنه، هغوی ورته ویلي چې اوس مهال وسترن یونین د لارې موږ نشو کولی، زمونږ نړیوالې اړیکې چې دي هغوی سره دغه حساب د پیسو د انتقال اړیکې هغوی سره زمونږ اوس نشته، موږ نشو کولی چې موږ پیسې ولیږو. نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي، او موږ یو ښه بانکي پیاوړی سیستم ولرو، او بیا هیواد کې دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري صاحب چې ویلي چې مهمه دا ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي، ډېری افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي، هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې، فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي، بیخي نورمال دي، ستونزه پکې نشته. ولی مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسېږي، تور کار کوي، حتی اقامه نه لري، دغې د ترکیې غلطه د کار جواز نه لري، نو هغه چې پیسې دغه کې وسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونو سره اړیکې لري، هغوی مستقیما ترې نه د اقامې پوښتنه کوي، نو چې اقامه راکړه، نو چې دوی اقامه ونه لري، دا یو غټه ستونزه ده، دا یو مشکل دی، نو دوی به نشي کولی چې د هغې سیستم نه استفاده وکړي. خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او موږ په خاني حالت ته وګرځېږو، بیا به اوس مثال په سلو کې که چېرته 30% ستونزې، بیا په سلو کې دغه ستونزې 50% ته راکمېږي او مشکلات حلېږي.
ډاکټر صاحب، که فرض کړو چې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډېره اوږده ده او تر اوسه پورې معلوم هم نه ده، دلته د بشري حقونو مسایل دي، د ښځو د حقونو مسایل دي، او څو چې دا مسایل حل نشي، داسې اټکل نه کیږي چې نړیوال به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، تر هغه پورې چې دغه هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی د دغو افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي؟ یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپلو تعاملاتو په کچه، له ترکیې حکومت سره دوی تعامل لري او ځین نورو هیوادونو سره یې لري، ایران سره یې لري، پاکستان سره یې لري، د دغو تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په ښو شرایطو خپلو کورنیو ته پیسې راولیږي؟
تګل صاحب، اوس مهال داسې هیڅ شی کوم خوشبینی شتون نه لري، نو داسې څه نشته دی چې دوی د مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی د ترکیې تعاملات به یو سیاسي تعاملات شته، ولی اقتصادي تعاملات دا شتون خاصتا د بانکي سیستمونو کې مثال راکړې ورکړي او هغه کیږي ام د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال وشي سند ډیر په خاص سخت شرایطو کې هغه به انتقال به صورت نسی. ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیه د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره کچیرته دوی کوشش وکړي، دوی غواړي او په همدې هڅه کې دي، خو زه فکر کوم چې نتیجه به ورنه کړي. او مهمه خبره اعتبار دی، نو دغه تاسو مخکې ویلي چې ستونزې شته دی، نو ستونزو د حل لپاره دا خبر ده چې موږ دغه ستونزې یو طرف ته کړو، موږ خپل پخواني حالت ته ور وګرځېږو. خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زه نه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې یو څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په آنلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو زیاته برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو، مثلا له سعودي عربستان نه، له اماراتو، له کویت او د غزاینو نه خلک افغانستان ته لیږي. دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لویه برخه د افغانستان د شتمنه یو ده، دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی بس کومه تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی، نو زم چې څومره معلومات لرم چې زمون دوستان دی مرګلی دی، هغه دغه پیسې هغه د صرافی له طریقې لګي او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې هغه ته کورنۍ لري، مثال د خبرې چې افغانان دي چې څه په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي، څه په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې په خاطر چې مستقیماً ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي او دغې سنې بیا د هغوی کورنۍ د صرافۍ له لارې کابل ته حواله کوي یا ننګرهار ته حواله کوي، خو دا ډېر کم دي. نو مستقیماً څوک چې دغه پاکستان یا نورو هیوادونو ته لاسرسی بیا نه لري، نو دوی مستقیماً چې دي دوی بیا د صرافۍ له لارې دغه ته لیږي، د حوالې له لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې، مثلا په پاکستان کې هم شته، ترڅو په خلک پیسې لګي.
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام هغلته شته دی، هغلته قوانین شته. په ټوله کې نه، هغلته فقط افغانان دي، هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی. څوک چې کوي دا افغانان دي. ما مخکې وویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی هغلته د انډیوالان دي، او مثال د خبرې یو افغان دکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري، او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. واغه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري، سره فقط وایي چې زه یو څه فیصدي تاته درکوم، یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بیخي نشته دی، بیخي یعنی بیخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندوستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه. شنوار صاحب، تاسو اوس پیسې لګئ، هغه اندازه هم تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شئ د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لږو هغه ذخیره کوو، خو مشکل دغه دی چې وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په هغه ځای ولګېږي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولېږو هلته هم ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لږ اوس وخت ښه دی، شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیرې نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري، غواړی په ترکیه کې پاتې شي، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلې، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بله انشاءالله، راتلونکي نه افغانستان ته بزو په خیر سره. دغه د نظام سکوت نه بعد مونږ په هغه وخت کې تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو په وطن کې، ضرورتونه زیات شو، نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ. ان شاء الله پراتونکې ګورو دلته مونږ په خپل حیاتي کسب او کار خ دې زده کړم دې غواړو چې په وطن کې کارونه کم وي. ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې به دغه کارونه ښه کېږي، په خپله به ځان ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې، یو همدغه د حیاتي کارونه به په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناست دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. تاسو وایئ چې بیرته غواړئ افغانستان ته ولاړ شي؟
بله، شته دی. زیاتره په تیرو کلونو کې مونږ دا خپله هڅه کړې ده چې تللی و بیا واپس شوي و. زیته مقصد زیته نه رسیدلې، نو وخت ډیر تیر که په مسافرۍ کې. راتلونکي نور هیوادونو کې ملګري شته دي، دغوی نه معلومات تخلو، نو هلته اوس مشکلات زیات شوي دي. په همدې صورت باندې مو خپل وطن ته اراده کړې ده. انشاءالله
ډېره زیاته مننه. او یوه وروستۍ پوښتنه له تاسو کوم شنوری صاحب، بیا ورزو د ډاکټر صاحب حکیم زوی وروستۍ خبرې اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکي چې خبرې کولې، هغه یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یوه سرمایه ترې جوړه کړي او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې بی ځایه مصرف نه کړي او د یوې سرمایه په توګه کار ترې واخلي. تاسو له خپلې کورنۍ نه همدا هیله کړې؟
بالکل، په خپل زه خو د خپل وروڼو سره په مشوره باندې شکر ده، یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړي دي، او یو ډکې بارګین کې پکې دا گاډي خستل په دغه باندې مصرف کړي دي او لګولې دي پکې مصرفې دي، نو ښه خبرې کړي دا هم بالکل مونږ خپل باندې شریکه کړي ده خبره، او دا غوی په مشوره باندې همداسې روانه.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او وروستیو یو دو دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی، که تاسو لطفا راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټې امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ داسې یو د انګلیسي ژبې د متل په اساس د تونل په پای کې تاسو کومه رڼایي وینئ؟
بالکل، تکل صاحب هیلي امیدونه شته دی دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري. په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و، یا ډیری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نورو هیوادونو استازي یا مستقیما کابل ته د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبانو نظام سره تعامل ولري، او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دی، نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه ته په نږدې راتلونکي کې د حل یو لار پیدا کړي، او داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، او کله په اند اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا بولو، نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کینو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ راډیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه وو د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی، چې تاسو یې ورسته خبرې واوریده، او همدارز زمونږ یو بل میلمه وو د ترکیه په استانبول ښار کې د افغان کډوال ممتاز شنوری چې په استانبول کې حیاتي کوي. لته سه هم مننه کوم چې د خبرونه ته تر پای غوږی، تر بل خبرونه مو په لوی پاک خدای سپارم. Shall follow.